السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې ساعت خبرونه لنډ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دی او دا ډول پلان به د ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اعلامیه کې دا هم راغلی کیدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه ښودلې او له پاکستاني وغوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامدار میکانیزم په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپله اعلامیه کې په ټولو هیوادونو غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې حال ته غوښتنه کوي چې پاکستان په وروستیو کې تر یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان کړی. هغه د ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو 19 تنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کور نو برید کوي. د اقبالیه د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سری او د عمومي افکارو ځپل بلل او زیاته کړې ده اجازه به ورنه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال البایت په ایران کې اون اوسېږي. نن د اکتوبر و ما پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پایلې دوه لومړۍ ورځ ده. دوه ویشت کاله مخکې د اوږد مهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. دا اسوسییټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2347 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ شپېته زره پولیس او عسکرو ژوند وبایلوت او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات نږدې 15000 190 ته رسیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځني نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. په ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هنګژو کې پرون په نیمه پایلوبه کې پاکستان مات کړ، نن به د 100 مډال د اخیستلو لپاره د هند له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي دواړه لوبډلې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. او نرګس محمدی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زنداني ده. دی په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرګس محمدی د ایران ښځې زړورې بللې او وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتې جنسیت پر بنسټ روان دي. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعاله محبوبه سراج نومانده شوې وه، خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایران نرگس محمدی ته ځانګړې شو. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده، خو له هغه وړاندې به ورشو څو راپورونو ته. لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې بیلابیلې اندېښنې ښودل شوې دي او تر خوا یې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان هم له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو بیا هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند زهرا بلوچ وایي افغان کډوال په څو پړاوونو کې له خپلې خاورې وباسي. پاکستان د نومبر تر لومړۍ نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاوره پرېږدي. د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره درې اونۍ پاتې. بل ورته د بشري حقونو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي.
پر افغان کډوالو د پاکستان دننه په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون خبریالانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو، خو داسې نه ده. لومړی به شای هغه کسان وېستل شي چې د جرم سابقه لري، لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بېله ارزول کېشي. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
د پاکستان پریکړه چې تر 1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېرې اندېښنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چارې ګړندۍ کړي او هره قضیه بېله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدله کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو څښتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته د خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتې افغان کډوالې مینا رحماني تېره شپه د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې وویل چې لاره ترې ورکه ده.
زموږ د ویزې وخت خلاص شوی دی. د ویزې تمدید ګران دی. اوس که کور هم پرېږدو چیرته لاړ شو؟ کم ور ووهو؟ څوک مو غږ اوري؟ هیڅوک نشته چې زموږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنی قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې یا له پاکستانه ولاړ شي یا په قانوني چلند ورسره کیشي او په زور به ایستل کیشي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سخت ټوټه کې وغندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده.
د ملګرو ملتو له اټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې یوه لویه برخه یې هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
په ایران او پاکستان کې د کډوالو له بد وضعیت اره خوا په تاجکستان کې له افغانستان کډه شوي افغانان وایي لا هم په بې برخلیکه وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په لسګونو زره افغانان د تاجکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه شول. خو د تاجکستان چارواکي بیا وایي له ځینو حقونو پرته په دې هیواد کې افغان پناه غوښتونکي د ځایي وګړو په څیر زیات حقونه لري. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس راپور نندې زموږ همکار وړاندې کوي.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځایي وګړي له بې وزلۍ کړیږي، خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی، ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتان چلوي ډیره تکیه نسی کولی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپلو لږو امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی، چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼو نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوې، ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته په تمه دی چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم له خپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو، ځکه اوازې وي چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریه له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړې زده کړې وکړي، خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خوا ته بیایي. 25 کلنه بیبي هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه، وایي د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
ځکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستان ووځو چې طالبانو زموږ کورنۍ، زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو، خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
په دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي، ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خواري ګاللې دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو، هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ، خیر دی اوسي. توشکې، بړستنې او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په لومړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سامانې شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشحاله وو.
د دوشنبې په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډېره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
دا باید وویل سي چې په تاجکستان کې افغاني پناه غوښتونکي له ځینو حقوقو پرته د تاجکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي دا مهال په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان ترڅنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. بلخوا بیا د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله په چین کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره له هندوستان سره سیالي کوي. جزئیات دې راپور کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یا د سیالي د هندستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډله د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلي شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د سوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ 14 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې دي چې 8 بنگلاديش او 6 افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لور ته نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندوستان الف لوبډلې پر وړاندې پیلوبه ترسره کوي. پیلوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پیلوبه کې پاکستان او هندوستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړې. د چین په آسیایي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د 12 بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونز او 4 مډالونه وګټل. که په پیلوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي، دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په آسیایي سیالیو کې د 100 زرو مډال ګټي. دا ویل ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د 100 زرو مډالونه ګټلي وو.
او په دې سره په روانه خبرونه کې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. اوس هم د ازادي راډیو دوه خبرونه چې یو بل پسې خبريږي، نیمه نړۍ او بیا هم درسي ساعت.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
څه ګټه د خپلې او ښځې ګټه نه، پیسې خپل په لاس کې اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري.
دا یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي، د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د خځې راستلو کور ځان ته شارم ګڼي، ځان په یو پیغوري ګڼي سي. خپل پردی ماته پیغوره کې سالا زه تر مخته او خځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده. ځکه د کلتور او رسم رواج موږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
نن امدا موضوع چې ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپل یو ښځې ګټه نه، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړلو بازار کې خیر راوړه که خرابې راوړه، ښځه به په کور کې تحملوي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه وځي. کور نه وځي خو نارینه من وسره داسې نه کېږي چې ښځه دې یوازې کور نه وځي، ځکه دا رسم داسې رواج داسې کور نه ښځه یوازې نه وځي. اکثره داسې وځي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وځي. او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ و ښځه بیا یو خار ته په خپله خوښه یو شی خوري خو نارینه وسره یې مانه.
بیا څومره مثلا ورته وایي دغه شی دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنګ واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منه.
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مون سره بدوم رو سره زو سي خار ته سره لاړ ته کوم سودا سې دې په کار هغه سودا واخلي نور دا بیا مونږ کار نه ورسره لرو چې تا څه په کار دي څه نسه اخري او څه نه اخري صرف دې لپاره ورسره ځو صحت دی او نارینه او سړی سې راولي او بیرته یې بوځي.
آیا داسې نارینه خو دې لیدلی چې ښځو ته اختیار نه ورکوي ټول شی په خپل زړه ورته راوړي وایي که دې خواښ که دې خواښ نه یې همدا واخله؟
اوس تا دا رقم هم شته بعضې زوی کې دا رقم شته چې یو څیز ورته راوړي نو هغه کور کې ښځې خواښ نه یي بیرته بیا نه ورته بدلوي په زور ورته یې چې همدا ارې بس ته زه یو وارې لاړم یا درې وارې نه ځم درته نو ستا دغه رقم نارینه ستا مارېدلي دي خپله.
ولې نارینه داسې کوي مثلا په مېرمنو باندې خپل نظر په زوره باندې مني هغه که د دې شخصي وسایلو اخیستل وي یا د کور د وسایلو رانیول وي که نه ولې خپل نظر په زور په مېرمنې باندې مني چې همدا دین و که دې خوښېږي که دې نه خوښېږي؟
ځان داسې بد ورته بریښي ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شای درې وارې راوړم یو شای څلور وارې راوړم خواښ یا خواښې نه وي. یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي خپلې کورنۍ ته یو شای ورته راوړي چې بس دا دې خواښ وي او که خواښ نه وي دې کوټې مسر وي. اکثره په کلو کښې دا رقم ده چې ښځې راایستلو کوره ځان ته شرم ګڼي ځان ته یو پېغورې ګڼي چې خپل پردی ما ته پېغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه د کلتور او رسم رواج مونږ سه اکثره دا رقم ته ده د وجې نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي دا ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم باید دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوځي که یو ښځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو ورسره لاړ سي دا ځان ته شرم او پېغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتله.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د مېرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا خو مونږ تاسې ټول ګورو ټول پته نتیجه ده کوم بده واقع پسې د ښځو حقوقو باره کښې نن سبا روان دي ټول دغه لاملونه دي نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سې رامنځته کېږي ټول همدا لاملونه دي که نه همدا یې نتیجه ده چې دا حل نه شي نو دا ټول چېرته حل کېږي سره
په دې مسایلو چې په کور کښې د مېړه او ښځې تر منځ جنګ وي دا بیا په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه سې دغه د مور او پلار نه اول سکول مکتب سې دا د مور او پلار مکتب دوی ته هر څه سې ښیي مور او پلار وي نو چې هغه ښه هغه ورته ونه ښیي نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه چې آینده به څه رقم د اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري چې کور دې ښه نه وي نو آینده ځوان دې ټول خراب ده.
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهوو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
واقعاً په افغاني ټولنه کښې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کښې د کور په تزئین کښې د کور په اخېستلو کښې کوم سامان چې اخلي څه رقمې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه په کورنۍ کښې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ پلوان کښې یوس نو خبره په دې کښې دی چې هغوی کښې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی وو دا نور شیان خو پرېږده تا یو غواړه کښې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی وو هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی وو اما دوی یې په کور کښې نیولی وو ځکه دوی لږ زره امکانات د تجارتو پیسې درلودل دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کښې ودرولي وو. دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې عصر دا څه رقم حالات دی. واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کښې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کښې دی او نه په انسانیت کښې دی افغانی میرمنو باندې اعمال کیږي، خصوصا دوی چې نوې واده کیږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي، تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي، داسې یو معلومه ده چې انګورې راوستې ده، بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي. او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې او دا مه کوئ هغه مه کوئ، اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند ټاغونکی څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه
اغلی عامل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي، دغلته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړولو ته د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکوي؟
زه چې یو میرمنه یم زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه وخت مغه رقم جوړ کړم، ریچت پښتم بد تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي، په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کې یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو چېجه داره کوي، هغه احساسات یې وژني، شخصیت وژني ورته چې یعنی زه په دې کور کې اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالان ده، احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي؟
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یعنې ته رسېدلې وي، په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دې په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر خشان او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایي خیری رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. څه باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي.
د کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له هماغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چېرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې خلق حقوق لنی وکی کی چول انچلی پیدا سو والے خلق نہ دیا کلا چدا پیدا کی خغستون سے چدا گالی روس تکلا راغٹی دی دی تعلیم پر برخه کی دی دی سرنوشت خاص نور خلق دی دی پ دیسون کولو ہتا پریکلے نور خلق کی چوا دل چسر ودی کی چاتے ور کی نو دغه حقون ل پخن ل افغانستان کے ل خچنا تبرقینا اخستل سو دی خجوتا دی جامو پر برخه کی هم حق نہ ور کول کی کی اکثریت خلق دی ہیت دا نو خو کیتی دی دوی خچ دی لاری سی پر بازار کے مارکیٹونو تا دوی دی پخپل خوخه باندې چامه واخلی دوی هغه خلق سیوینه یا هم هغه انجونی چرزی پر بازارونو کې کړي خو کې هغه ته وایڅ دا دی ریسپنسر کې کورنۍ دی دی ریسپنسر کې انجونی دی چې دوی یاتی پخپل خوخه باندې ځانو ته چامه اخلي دوی خره غنی چې دوی په خوخه باندې همیش وات یو کچنا سون وکي که هغه په هر برخه کې وستي دی چامو په لحاظ وستي درفتامات په برخه کې وستي د کار کولو په برخه کې وستي دوی همیش وړي چې خزینه دی دوی ته تسلط لاندې وستي اکثریت ماري نه مونږ کتلې دي چې دوی خپل خځې له کور هتا د بیرون له تاک اجازه نه ورکي ولی بهر کې کوم انچلې چې وګوري په هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده دوی په کور کې د خپلو ښځو ته اکثریت نارینه مالې دلې دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت انچونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نور انچونو اغوستې دي ښځې اغوستې دي چې مونږ انتخاب وکړو یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل سوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. د خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د موږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردې په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او په ښځینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه ته نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لرس په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا مه اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته به پوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابوه، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هغه مخه بیکاره شی ما تا ماته خخ کاری د پکوښنی والی کې ما به هغه خبا ولیدی به ماته نه خسته تر نن ورځې پورې یو عقده داسې د انسان په سره کې پیدا کیږي او پات کیږي هم زه اوس هم خپل مور ته کله کله وایم مور هغه شاید چې ما انتخابول هغه ارزانه و تاسو کوم پټان چې موږ ته خستله هغه چې ما انتخاب کړی و دوه جوړه پرې کېدل ول تاسو موږ ته هغه نه خستله تر اوسه پورې وایم د ما په سره کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به په مخ وخت کې نه ما هغه شاید چې موږ انتخابول اخیستې به دی ول اوس کله چې ما کوچنی خور موږ بازار ته بیایو زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا له خپله انتخاب کړي موږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسې له موږ نه اخیستی و اوس یې له دې نه واخله ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي هغه نه چې د دې په زړه کې وقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنی والم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی راته وانه اخیستل
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور میرمن هغه د کور خور هغه د کور ښځه غواړي اماسې ورته واخیستل سي
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله یا هم دغه لنډ تي اوږده ما واخله دغه لنډې واخله موږ هر څوک باید دا حق له انسان وانه خلی چې ته څاخلی باید ته په خپل خواخه باندې انتخاب کړې نه دی بل چا پر ځاو باندې خپلې ښځې خپلې لورانې خپلې خوینې چې بازار ته بیایي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغه سي عمل وکوي تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستې نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي
ډېره زیاته مننه لیمې جانې تاسو باندې سلامته اوسئ
هیله کوم کولې ښه وخت ته
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده دلته د قرآن نه سرغړونه کوي هم د حدیثو نه سرغړونه کوي حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی ښېږي او نه مني د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوبیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله په هر شي کې به مشوره وسره کوله نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله که موږ دغه خلاف کار کوو
در منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پاشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا دریو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتاک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به ښوونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمېر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل سوی دی: اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمېر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، قربانیا، یونان او د سلاو د نجات زیاتره وګړي د همدې نجات پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننۍ درس کې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% قلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د هغو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Yeah.